د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. کو راپورونه کی ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د راکټونو او توغندیو د دفع لپاره ګټور ګڼي.
طرف دوستای خارجي ما
دا سیستم موږ ته د بهرنیو همکارانو او د خوا رقم شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډېر مهم تجهیزات دي.
د دغه دفاعي سیستم په اړه د یو پوځي متخصص خبرې هم اوري.
دا هوایي دفاعي سیستم د دې قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او د دوام قوا ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی او د افغانستان پر سولې خبرې کوي. په نړیوالو مسایلو کې چې د امریکا په دوه ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې بیا ثبت شوې، تر شپږمې بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له سفي الله ستانکزي نه خبرونه اورئ. سلام د مهم خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي د بشري مرستو رسوونکو باندې باید بریدونه ودرېږي. هند په کابل کې لخپل کنسولګری په بخښنې سره هند په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستلې دي. او ترکمنستان له افغانستان سره په پوله کې درنې وسلې او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي د بشري مرستو رسوونکي باید له بریدونو خوندي وي. رامیز الاکبروف نن په کابل کې د بشري مرستو په تړاو یوې ناستې ته وویل.
Already this year 25 humanitarians have lost their lives.
نو وختي سکهال 25 بشرپال مرسته رسوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړ، وژل شوې دي. دا سیال کې چې ژوند ژغورونکي بشرپال مرسته رسولي درش پته نور ټپن شوې. بشرپال کارونه به پری دي، بشرپالان هدف نه دي او دا هغه پیغام دی چې موږ واړو نن پریټینګار وکړو. خغلی اکبروف ویل سکهال د کووید 19 وبا خبراوي او د جګړو زیاتېدو د بشري مرستو اړتیا لا پسې زیاته کړه. دغه خبره خلکو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره 1.3 میلیارډ ډالر ته اړتیا وه چې تر دې دمه د تمویلونکو په مټ نږدې 450 میلیون ډالر مرسته ټوله شوې. هند په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې هندي رسنیو نن دغه خبر ورکړی دی. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کنسولګری دی تړلی وي، خو په کندهار کې یوې معتبره سرچینې وویل چې د هند کنسولګری لخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستل شوی او دا کنسولګری تړل شوی ده. په کندهار کې ورسته له هغه د هند له کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستل شوی دي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع خرابه او بلل شوه. د ښار اومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. د بادغیس والی وایي طالبانو د پنځم وار لپاره په قلیناو ښار باندې بریدونه کړي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل لپرون مازیګره په قلیناو ښار باندې بریدونه روان دي، خو د خبره افغان پوځیان دفاع کوي.
زرګری دي شف او امروز ده نفر است.
د پرون شپه او نننیو خطو کې د طالبانو لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي. موږ هم لشته امکانات استفاده کوو چې په قلیناو ښار باندې د پنځمې حمله چې پراخ هم ده مخاوني شو. امنیتي او دفاعي ځواکونه له لوړ مورال برخمند دي.
امنیتي او دفاعي مو از مورال بالا برخوردار است.
والی شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه چور کړي یا یې اور ورچولی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دغه ادعا رد کړه. د راپورونو له مخې ترکمنستان له افغانستان سره په پوله کې درنې وسلې، هلیکوپټرې او نورې جنگي الوتکې ځای پر ځای کړې دي او خپلو پوځیانو ته امر کړی دی چې آماده باشتي واوسي. ترکمنستان ورسره له هغه دغسې کار کړی دی چې طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولو اکثر سیمې نیولې دي او دې چارې د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان اندېښمن کړي دي. د ترکمنستان یو لوړپوړي چارواکي د آزادې اروپا راډیو ترکمني څانګې ته د نوم له اخیستلو پرته وویل چې د ترکمنستان ځواکونو ته امر شوی دی چې له مری ښاره د سرحد خواته ورشي. مری ښار د سرحد آباد له سرحد سره 400 کیلومتره پروت دی چې د افغانستان سره په پوله کې تر ټولو اصلي د عبور نقطه بلل کیږي. په ترکیه کې د کډوالو یو بس کندې ته لوېدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي. رویټرز خبري اجانس لیکلي دغه بس په وان ښار کې یوې کندې ته له لوېدو وروسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلیو 12 تنه ووژل شول او 26 نور ټپیان شول. د پېښې مړاو ټپیان افغانان، پاکستانیان او بنګلادیشي کډوال یاد شوي. د پښتو ژبې د لیکوال او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړه نن په غزنی کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد احمدی ورور منیر احمد احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نصیر احمد احمدی د افغانستان له مشهور لیکوالانو چې د شنبې په ورځ د 28 کلنۍ په عمر د کرونا له امله د کابل په روغتون کې ساور کړه. خدای بخلی احمدی تر دا وخته په بیلابیلو موضوعاتو 15 کتابونه لیکلي چې ډیری یې ناولونه دي. دغه په مړینې باندې ګڼو افغانانو د ادب مینوالو او افغان چارواکو خواشینی ښودلې. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته رسېدلی. د راپورونو له مخې یوازې و مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راوایستل شول. د ورکو شوو کسانو شمېر 24 ته رسېدلی. دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یوه برخه په ناڅاپي ډول ونړېده. تر دې دمه یې علت نه دی معلوم، خو چارواکو د مړو لټون ته دوام ورکړی او تمه ده نن شپه د اروپا د کپ پای لوبه وشي. په دې پای لوبه کې به انګلستان له ایتالیا سره مخ شي. دا لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې د شپې په 9 بجو پیلېږي چې په افغانستان کې به 11 بجې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 20. هرات آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 90. کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 26. او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 90 اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام مشپږ بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. نن یکشنبه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای 18. د خبري مجله د خبري راپورونو برخې تر ورزو. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوې سیستم د توغندیو د شنډولو په هدف ګټور بولي. د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند ویلي دي چې دا د راکټونو توغندیو د شنډولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم دی. جزئیات په دې راپور کې
مل دفاع وزارت نن سهار وختي نږدې 2 بجې د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوې لګول شوی سیستم فعال کړ. د امنیتي او دفاعي سکتور وایاند جنرال اجمل عمر شینواره دا سیستم یو پرمختللی او مهمه وسله بولي او وایي د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی دی.
دوستای خارجی ما
دا سیستم موږ ته د بهرنیو همکارانو لخوا راکړل شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډیر مهم تجهیزاتي. اوس مهال مو هم بهرنی همکاران له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي، څو موږ د دې وسیلې څخه د ګټې اخیستو وړتیا ترلاسه کړو.
ښاغلی شینواری په دې اړه نور ډیر جزئیات د نظامی اسرارو په توګه یاد کړل. تیره شپه د ملي دفاع وزارت په یو خبره کړي خبر پاره کې د دې وسیلې په اړه ولیکل چې دا د توغندیو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر پاره کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې لپاره دی چې پر جګړیزو احضاراتو به مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع دا سیستم داسې مهال فعالیږي چې ترکیه هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکیه رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلی چې دوی به د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چارې مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د پرمخړو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم استوي. خو ترکیه وړاندې ویلي و چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکایي په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. خو ښکاري چې ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. د دې وړاندې د ترکیه جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه، خو په افغانستان کې دې غوښتنې تند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیه لخوا د کابل حامد کرزی د هوایي دګر د امنیت ساتلو هرکلی کوي. خدا هم وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي، خو طالبانو بیا لاله وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهوی د هوکړې پر بنسټ هیڅ یو بهرنی عسکر باید افغانستان کې پاتې نه شي، او که چیرې پاتې شي د بدو پایلو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ څو ولسوالۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دغه تاوتریخوالی او جګړې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره زیاتې شوې دي. راکل شوی چې له دې هېواده د بهرنیو عسکرو د وتو پیل شوی بهیر د سپټمبر میاشتې تر یوولسمې نیټې بشپړ شي.
ومردل چې د افغانستان پوځي چارواکي د کابل په هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره مهم بولي. دا څه ډول سیستم دی؟ دغه پوښتنې مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قومندان جنرال عبدالوهاب وردک څخه د مرکې په پیل کې کړې.
یو هېواد ته د پوره اهمیت، پوره ارزش او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیت قوا ده، د رادار قوا ده، د راکت او دافع هوا قوا ده، او په سر کې راکت د راکت قوا چې ده دافع هوا هم ورسه ده. په غرب کې بیا تنها د راکت قوا ده، دافع هوا نشته دی. په دا غرب سیستم دی دا پیش موږ درلودل هوایی دفاعی سیستم مقدرو راتگ در امریکا پوری هم چه امریکایان هم افغانستان تراتر یو سه و درر قوی نو را که مخ که دیاره سه و یو و یعنی دیر قوی دیر غفتر یو سیستم دفاعی هوایی مک پا افغانستان که درو درو
اوس چه دغه سیستم فعال سه و ده چه فکر که وی جسم رو باو کولیسی ده توغنده یو پا مخنیوی که گرت ور ثابت سی زکه چه ده توغنده یو سیستم هم نوی سوی
ده ایران وکو نروال میدان که ده حامد کرزی پنامه چی آدیگی ده سیستم یو راکتی سیستم ده ده خد مزایر و راکتون دفکوی او مسافه سنجوی چی ده کم مسافه ندر رادی او پا کم ارتفاع که رازی او ده دفعه کوله شیخ چه خپل هدف تا و نرسیگه مخی دیده نه چه هدف تا و نرسید دفعه کوی، لیکن ده اغا تعریب یا نیشی کوله تعریب هم دفعه کوله شی، یعنی تعراتو بی پیلوتا با پیلوتا او بارونونا ده طور ده طور ده دفعه کوله شی او طور ده بین وره شی. اوایی دفاعی سیستم تنا ده پایتخت ده پاره نده دا د هواد په اړه دا که اوستانه د پایتخت د پاره دا ایجاد شوهیده.
په دغه وضعیت کې چې بهرنی ځواکونه له افغانستان په وتو دي او امنیتی مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک د غرض د افغان امنیتی ځواکونو ته سپارل شوی، بلخه ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي، د دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پوره اهمیت دی، ډېر با ارزش دی، په خاطر کې دې باندې چې د موږ جپورې کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزش دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي، د پایتخت نه چې راکټونه پرادي، مزایونه پرادي، بې پیلوټه تعلی رادي، با پیلوټه تعلی رادي، بارونونه رادي د کشف دپاره، د دو نه به دا معصون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي، خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولی. د وزارت په خبره دا ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي. دا په داسل کې ده چې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې د دې هوایي ډګر مسؤلیت ترکیې ته سپارل شوی دی او ترکیې ویلي دي چې په دې برخه کې پر چمتووالي کار کوي. په څو شیبو کې دا راپور خپروي چې د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له کبله له بشري ناورین سره مخامخ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له ماښام تر ازادي راډیو واوري.
د مالی سرپرست وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له کبله له بشري ناورین سره مخامخ دی. د مالی سرپرست وزیر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ له دفتر یا یوناما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2021 میلادي کال کې شاوخوا 3.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر اساس افغانستان روان میلادي کال 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې له اړو کسانو سره په دې برخه کې مرسته وسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او سګنیو وچکالیو له امله ګڼ افغانان بشري مرستو ته اړ دي. د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له دفتر یوناما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2021 میلادي کال کې شاوخوا 3.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې د روان وضعیت له امله به له 5 کلنۍ ښکته عمر لرونکي نږدې نیمایي برخه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې یو په درېیمه برخه وګړي به په 2021 میلادي کال کې د خوړو له نه خوندیتوب او اوبو له کمښت سره مخ وي چې له امله به یې بیړنیو مرستو ته اړ وي.
امروز ما با یک بحران انساني وخیم رو بروستیم.
موږ نن ورځ له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ یو. دا بشري ناورین د جګړو، نامنیو، وچکالۍ او کووید-19 ناروغۍ خپرېدو له امله رامنځته شوی او اړتیا ده چې نږدې 2.5 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې وشي او اړتیا ده چې په ګډه د مرستو غږ وشي. په همدې اساس نن افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په ګډه دغه هڅې پیل کړي څو له ناوړه بشري ناورین څخه مخنیوی وشي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نورو سازمانونو په دغه هیواد کې د وچکالۍ او ناامنۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر بنسټ افغانستان په 2021 زیږدیز کال کې 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو جلبولو په موخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په دغه ګډ خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامزا الکوبروف په دې اړه وویل.
که تاسو زموږ د بشر دوستانه اقدام پلان ته وګورئ چې د کال په لومړیو کې مو خپور کړی و، هغه کې واضح کړی و چې د افغانستان د وګړو نمایي بشري مرستو ته اړ دي او د خوندیتوب ملاتړ ته اړتیا لري. اوسنی بیړني حالت او وچکالۍ له کبله په دریو کې یو افغان له بحران او د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دی.
خود مالی وزارت وایي د افغانستان د مرستې صندوق ته یوازې 26% بودیجه تامین شوې ده او یاد صندوق د 953 میلیونه امریکایي ډالرو له کمښت سره مخ دی. دغه وزارت په وینا حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بشر دوستانه مرستو په غوښتلو کې همغږی دی او د ملګرو ملتونو سازمان سره په همکارۍ او همغږۍ د مرستو د جلبولو په برخه کې زیار باسي.
ومردل چې د مالیې سرپرست وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له کبله له بشري ناورین سره مخامخ دی. په افغانستان کې روانو جګړو په دغه هیواد کې وضعیت نور هم پیچلی کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ښاغلي خلیلزاد د دغو سفرونو اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتوالي او د سولې خبرو په درېدو سره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم سفر وکړي او د فعالې ډیپلوماسۍ په کارولو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلامې کې زیاته کړه چې په افغانستان کې په سولیز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوحه کې وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي هڅه کوي چې د افغانستان کړکېچ په داسې ډول حل کړي چې د دغه هیواد یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي. خغلی خلیلزاد دغشان افغانستان کې د سولې لپاره د تلپاتې ډیپلوماتیکي هڅې په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندولو ته په اشاره لیکلي د افغاني سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو سره به کار وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د افغانانو کړاو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو اترو دواړه لوري وخت نا وخت په لمنځي غونډې کوي.
روسه تقریبا یو ورځ بل ورځ ناشته وی ناشته جوړان لري مطبوعات ته کوم شایست کی وای دوه نور توافق وی په دې اساس د مذاکرات کوله باندې څه شوې ناشته جوړان لري.
په دې ورسته کې د شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د طالبانو دوه پلاو مسکو او تهران ته سفر وکړو. د روسي او ایراني چارواکو سره له کتنې ورسته د غپلاو یو په افغانستان کې د روان نورین په سیاسي حل ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نمونو د وستلو او له زندانونو څخه د د بندیانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. قاسم د سولې بهیر هیله بخون کې پرمختګ نه دی کړی، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګر تود دی او دواړه خواوې ادعا کوي چې د هیواد ډېرې برخې په لاس کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دولتي ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
در ولایت تخار بیشترین تلفات
ډیر تلفات په تخار ولایت کې طالبانو ته رسیدلی او د تعلقان په خار د دوی بریدونه خورا سخت وځپل شول. په غزنی ولایت او بدخشان کې هم طالبان له سخت مات سره مخ دي. موږ ځواکونو پرمختګ کړي په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې. موږ په لغمان ولایت کې ښه وضعیت کیو او د طالبانو تلفات مخ په ډیرېدو دي.
خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته په استولي خبر پاڼه کې ویل چې دوی د افغانستان په 28 ولایتونو کې یو سلو څلور اتیا ولسوالۍ نیولې دي، هغه دا چې حکومت یې ردوي. په همدې حال کې هندي ورځپاڼې د هندو راپور ورکړی چې هند د امنیتي اندېښنو له امله په کندهار ولایت کې خپله کونسلګري وتړله. د کندهار یوې امنیتي سرچینې هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونسلګري 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي د شنبې په ورځ د کندهار د اومې ناحیې تر سقوط وروسته له دغه ولایت وتلی دي. په کابل کې د هند سفارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یو بیان کې ټولو هندي ادباو ته خبرداری ورکړی و چې غیر ضروري سفرونه ونه کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ملي امنیت یو کارکونکي او یو ملکی کس وژل سوي. چارواکي وایي د ملي امنیت کس د مقنیته سیمه په چاودنې کې وژل سوي. بل خو نن د ترین کوټ شار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وو او ادعا یې کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یو بیګناه کس تر نیولو وروسته وژلې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ماښام په ترینکوټ کې د ملي امنیت پر فیلډر موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو کس وژل شو او یو ټپیری.
د ملي امنیت پر فیلډر موټر چې د ملي امنیت وه کارمندان پکې شي چې وه د چسپکی ماین فزیره باندې انفجار وکړي چې په هغه کې یو نفر دوه نفر زخمیان وو چې یو یې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه په شهادت ورسېدي او یو هم زخمي دی. دغه صحیح وضعیت ښه دی.
والی د ملي امنیت د وژل سو او ټپي کسانو د دندو پاړه څونه ویل، خو یې ویل چې د یادې پیښې پاړه د دوی پلټنې روانې دي او مجرم کس په ډېر ژر ونیول سي. بل خو بیا نن د ترینکوټ ښار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وو او ادعا کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یې بېګناه کس نیولی او وروسته یې وژلی دي. د چې د یادو جرسیو کاسته جسدونه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړي وو د عدالت غوښتنه کول. د یادو اعتراض کوونکو لړلې محمد نبی ازادي راوړي ته ویل
مزګرد ورته ولر په سره خولي ورواغسته لاسونه وته بویت یو شی نه کړی پیدا ماشینه کار ورور شي اتکړی په شبخانه کې غورځولې. بیا خلاص خبر ستوي دی لا یو څه د تورور د ولایت مختره وړي اوس موږ دغه غواړو چې ورور دغه سړي کچل غواړي سبا ورور ماسه کې سبا ساسه کې دبل سکه
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د یادکاس وژل کېدې تاییدوي، خو وایي چې یادکاس د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه دی وژل سوی او وایي چې دوی په دې اړه د وژل سوي کاس د کورنۍ د غړو او خپلوانو سره لیدلی دي. دی وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا کاس چا وژلی او وروسته به یې جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. والی دا هم وویل چې افغان سرتیری ته له کوشش کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي او دښمن هڅه کوي چې په دې اساسو شرایطو کې د خلکو له احساساتو ناوړه او منفي ګټه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې وروستی خبری مطلب را اخلو. د امریکا تر ټولو زیات نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیشې په زیاتېدو دي. د چارواکو په خبره د جولای تر 9 نیټې پورې په نیویارک کې د کووید 19 پیشې په اوو ورځو کې 42% لوړې شوې او په فلوریدا ایالت کې د تیر اونۍ په پرتله 30% زیاتې شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښې شمیر دریم ورځ هم لوړ وو او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډیلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي او د فلوریډا شاوخوا 11 میلیونه اوسیدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10 وویل چې له 1,000 زیاتې پیښې په سیول کې او دوو نورو نږدې ایالتونو کې ثبت سوي دي. ټاکل سوی ده د جولای په 12 د دوشنبې له ورځې تر 3 زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 10 نیټه 252 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړه سوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووید پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,002 مثبتې پیښې ثبت سوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ سو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووید 19 د ډیلټا واریانټ بڼه دي.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم استاسینوم څه ده؟
د مانم محمد بختیار.
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاستئ؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا راته ووایئ چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړئ او دلته خرڅوئ؟
موږ خو دلته دوه ډوله قالینې لرو، چې ترکی دي، ترکیې نه راځي، او ایرانۍ قالینې دي، چې له ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالینې موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانۍ قالینو کار کوو.
څنګه توپیر یې څنګه دی د ایرانۍ او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانۍ خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې دی. نو ایرانی مثلا که قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او دغه توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوخي او څوک ترکی خوخي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناستی یاستئ، له سهاره تر اوسه پورې تاسو کوم غالۍ خرڅه کړې نه؟
نه نه، قالین مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا تخپل هم حالات معلومیږي چې نه کده څه درته وایم، چې خلک دي تاریان دي چې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالین شوق به سره کم کې. تاسو به تر معلومه ده اسې څو کمپلې او دا توشک او دا شیم خرڅ کړی دی او قالین نه نه ده.
په یو 12 متر قالین کې یا 12 غزه قالین کې تاسو ستاسو خپل معیار څونه دی، یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده، کزه د صدرتو مسله کې خارج غونټ استاندارد بازارونه دي، په غو باندې خپل نرخ لیکلې شي، دا راوخل او دلته بس مثال لیکلې 1,999 روپیه کنه، 1 روپیه کته پورته نه. نو دلته مختلف د سند اوس کزه درته مسله امک ته معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې ګټو زر کې ګټو دا نه ده زرم ستا 2000 ستا د څه قالینه د 3000 ګټي د څه قالینه د 1500 ګټي
خیر سره رمنه
تا نه هم مننه